افغانستان کې د ام ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایی بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتا او خارته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دیرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوو ماشومانو په ګډون وویشتنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره وه اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه و کړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د بشار اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 13 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عامو افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص وي په کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابوري چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښاروال ته بیاتونه را تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مستمې، یو مریض به مو شفاخانې او مکتب ته مو کوچنیان دا به لاره بندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور پدې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغۍ سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
بېګا شپې نه وخته نه بجې خواوشه برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته له دې هوایي حملې وروسته په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې تر سره شوه چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستاني الوتکې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالي او زیاني تلفات واړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځلس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسي خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسېدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسېدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر اوسه ډېر راوتي دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه ترسره کړه، روغتونو ولا راغلل او بعد هغې نه وس ډېر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیارې نشته، وضعیت خو نرمال دی، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څومره پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله پاړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالي وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړې او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلي چې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلي او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بي پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغو بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیر شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرګزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسۍ کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي. همدارنګه په پکتیا باندې څومزل دي چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت ور وتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستاسو هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکه داسې وخت دي چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سندي ویلي په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغوی ډېر ګڼ شمېر هغوی په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاؤنٹونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو نوم دغه اکاؤنٹونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا وویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پولن لري برمل ولسوالۍ کې زله د پاغې کې دوی د دې دا دعوه د پدغه اکاؤنٹونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کمپونه په نخښه کړی دي او ځنې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دې پټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاؤنٹونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځنې کسانې پکې وجود دي او دغه مرکزونه تباه کړی. خو بیا د طالبان د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت لخوا او غوی دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې اولسی خلک په نخښه شوی دي او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کمپونو دی وی چې په نخښه شوی دي. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بلل شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
دا بیا په داسې حال کې د طاهر خان صاحب چې تاسو پرون خایبم ته معلومات مرا کړی وی چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استازي د افغانستان لپاره هغه پرون نل ته کابل ته سفر کړو، ل چارواکو سره هم لیدلی وو، ل ځینو سوداګرو سره هم لیدلی وو. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی که هغه نه پرون واپس شوی دی، او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګورئ چې دا پرون دغه سفر وو، هلته ملاقاتونه وشو، په ماښام بیا دغه بریدم وشو؟
باچا صاحب سفرونه خو خدي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته د کورونا چارو وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رستیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده. تاجران سره دوه غونډې شوې. زما تاجران سره پرون خبرې وشوې، مشاهد ریډیو ته معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغې ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تېره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستاني دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغې سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دا غي هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو او امیدواری وو هغه ممکن نه چې اوس
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستۍ هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب ورسره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د اذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به د خپل همکار حسین احمدزی څخه واورو چې په استودیو کې مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د اذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډېر ژوندي پاتې دي. د اذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اووه کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې د ولسو کسانو حالات نازک او تر جدي ترنې لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدو له سیمې څخه په ویډیوګانو کې خودل شو چې الوتکه د ځمکه پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخې د وزرونو او پاتې برخې څخه لری شوې ده. د اذربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سول نوي ډول الوتکه چې دوه اتیا د دې څلوېښت پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمېنې ګروزینې ته روانه وه، خو تاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې اپیل کړې دي. د روسیې د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د ادارې و بیان ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې پیلوټ په الوتکه کې د مرغۍ لټکل وروسته د الوتکې د سراوي حالت ته د رامنځته کېدو پرېکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت اتقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د لومړي وزیر د مرستیال قانت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې آستانه څخه د ډاکترانو یوه ډله اقتاو ته واستوي ترڅو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډو ګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزي لپاره خپل سفر لنډ کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د اذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د اذربایجان د حکومت استازي اقتاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلان، ترانسپورت او بیړني حالاتو وزیران، د امیرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلان خپلواکي ادارې مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د اذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتبادي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو تر اغېز لاندې ده. د سازمان تېرې ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روغدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ډی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یوځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ډی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس د غربت بود، بی وسی بود،
بی وزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو پا هم دی دول می جوان جاری و سات او جوان مو آخر تبا و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتی بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به ښار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت په راتګ سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکۍ او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي، اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه وویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاتې یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شفاخانې ته مثال عجل رسېدلی رسیدکی کولای سي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سم ډېر خوشاله و چې وخت وتلی وای، خو ډېر به اسانه وای، ډېر به موږ وسا وسومرس ډېر وسا ډېر ډېر د دې سره ځي. خدای دې دوی سره راځي کې وایي له موږ د دې سره راځي کوره ودان
د جې نقشې خو ډیر ال چای به باید څلور پنځه کال مخته وتلې وای یا واته کال مخته وتلې وای خو وس ډیر شو سوچ په دمویم وخت وتله شهروت د نړۍ تامت وساسې او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي سړکان به مستمې یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سیده جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنی وازی د شار شکلا او پاکی زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د شار په پرمختګ کې به یو لوی لاسته راوړنه وي
څلور نیمې بجې شوې یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبرې کړې خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او وژل شوي د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره خزی او ماشومان دی وژل شوی دی تر اوسه پاکستانی امنیتی چارواکو یا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت دغه بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه په غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر وای په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په مخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي یو ان سی آر نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خپل پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څنګ سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی د قزاقستان په لویدیز کې اقطاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دېرشو زیات ژوندي پاتې دي
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تر بولم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشئی ګولیو درې کارخانې موندل شوی دي
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نه شي ګولې ځنی جوړې کړي
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي سیړون کې سره مرکه لرو
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ته راستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا د مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړم خز د زو تر مور ما دې خزم مخ کې تازه وباله ولې مور
او د پروګرام په پا کې یو پزله پوری ډرامه لرو
هغه ستا خو خدا سوال کوي کار څه کوي زه ولاړم
اللہ دی بیا کور ته ژوند دی مدا والا خدای مې دې تر څخه خلاص کړي
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالي او د اوبو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالي عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه وه. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیایي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کېږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنګي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنګي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشهیي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشهیي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیدرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذب خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1906 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, a medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشهیي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشهیي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسترونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشهیي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشهیي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرون خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چاتر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل. Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې پیله بل قاچاقکوم کډلو لا اسد انده له کورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کیپټګان ګلې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوړې د اسد رور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکی درلودل چې دا ګولې به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځنی ختیځ ته لدی عمله ډېری قاچاق کوي چې هلته یې بیل وړبه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله وه څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړو لپاره د وسګوندې زمينه نو مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع و د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تحقیق څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khatra da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpla pa Iran ki hum hike jodi gi khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma che risi cha andazay Pakistan aw cha andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi ma awri dali di che khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike ba da Suriya la dar qachaq sawi wi da de lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari cha په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ چټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د سیمې هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری واچ سوی ده لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي. په اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې چینایي د چک جمهوریت دی خو د هغې کې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو کې ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی کې د مکسیکو او چین له کې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړ شوی کې یوازې د افریقا او منځنی ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرونکې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وغل او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا
ګرانو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغا تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغا وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغا چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد ډنغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړکالي راوړه، دا ماته وګنډه، ما د صحیح ده خو دا ما سره انډیوار شو، چنډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړو، دې بوتل کې دې داسې یو سپید مواد اچولي و، بس ما ویل دا څه دی ګله خانه، ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې زما ستورو ته د جګوي کله کله به راته دي، زما ما لوګیا وه مخکې ما دې نه چرس والو، خو زه دې کور ته راوړم، دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده، او دې مور ما باندې ښځو منځ کې وارونه وکړل خپلې ښځې داسې وچرمور، ما دې ښځې مخکې تازه وبالم، ولې مورې ویل دا حالات داسې بدل راته ښکاري، څه شی شروع کړي دي؟ ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای ته یو شی پیدا کړي چې ما من دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي، زه ځان بستر کړم یو ځای، نو بل دې رسوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی، ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي، چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه مال ما خدای خلاص کړي، زه بیا هېڅکله موادو مخضرې ته مخه نه کوم، زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نشه، زه استاذ وم که نه، لکه بل چا سره دکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 250 روپۍ باندې، تو به 500 اخېستې، 400 به اخېستې، ما ته به ورځې 250 راکولې، مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله را پرتوک مې په چپه ګنډلې وو، د استاد ما ته وویل چې وایي ستا سترګې خوړلي که څنګه ده، پرتوک دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب و، دا ټول تامن تاوان وم، ډېر تاوان ما ته رسولی، کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله، نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه او زما به ډېر خیال ساته، تر اخره پورې دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ما وار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه مرزولم، خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې د واړه مغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به دې څوک نه جګوي، د مور زه هم دا یو یم، بیا د ورونه دې هم نشته، سبا تاجیک کړي، او دا کوم یو ستا انډیوال دی، دغه انډیوال نه دې لاس واخله، او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته وتلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګل خان به چېرته وي، ګل خان به چې ولیدم راته به څه ویلې، وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرد ټکټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ مې جراکۍ غواړي، ګل خان به ما ته دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، هغه ما ګل خان خوړلې، د درو نه حقیقت خبره مې ورته وکړه، ماښام به چې لاړم او هغه 250 به ګټلې وي، او 200 کې به سل ما جب کې خو یو نیم سل به مې کور کې ورکړې، ور څنګه مخکې به د زر راوړې، یو نیم زر راوړې، اوس سل یو نیم سل راوړې، په کوم لاره باندې ته اخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو، ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته تللی وم، تورخم پلو ته تللم، د سرکې ته تللی وم، سمرخیلو پلو ته، چې یو وخت پال شو مجوم ته، خو سمرخیل ته روان یې، احمد ته مې دا شیشې منده اړو بډه کې منډلې، احمد ته مې ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې، داسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې بچ لاړم، د خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونه ته اچولې، خپې به راته انځلې، چې دې نشې حالات ته شومه، د خورګان رانه مخ اړو، دا زموږ ورور بل لکه زه، یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله، سینې پوره مې نیوله، چې را بغلل پټکې به مې پې کول، بدې مې راتلل، زړه به مې تنګ وړ، دا وړه لور مې خپله بدې راتلله.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي، خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو
دا
زفونی زد پلان لگوره ندی داوری دم مادر دا خیزدی دی
دا خوز ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کندش پینزار توب مادر دا خیزدی دی زن نخوانم که پا کور کس رزر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرز کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر وقت شوی ایس کار نکه زوانه اولار سا کارو که
بنگه دا زره ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورده که گی چه نشمی ندا کری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانونه دی خرس کرل یو افتا مخ که دی کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی اوزه یا سوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاته که دا زرم خرس که زه مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که عرص کمی زو لارم
اللہ دی بیا کور تا جونده این مداوالا خدای میری درس خخلاس اکی دی پودری میره خوچه دی پلار پا کور کس پین سری شوی وی خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور مېلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که اینه منی راشه چی پختن از اینو کو خوری
سوهی ورورا
تا دی سرور خزانه
کم سرور
آقا سرور یادم چی دی قصابان و کچک نانوی درلو دا دیر غیرتی و ملما پالا سڑه و
خو زی سرور خزه اما
و خوری سرور چی ره دای چی تسوال کوی
آقا اوز پوده دی شوی دای کار خونه کهی دی کور طول سامانو نایم خرس کلل
دا سوهی سرور پوده دی شوی دی
خو پوده دی شوی دای
نو چی پوده دی شوی نو اوز چی ره دای
خواخو کلا کلا با کور تراته کلا چی دی کور سامانونه خرس کرل اوست نرازی بخی یو کاروشی چی کور تا ندیر آقلای
اوف 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 بیچاره سمر خواری که خواه غیره تی سره و
بس دا غم لرلی نشه چی شروع کرده کار دینه پاتی شو که پر نشو نوی اخت شوی اخ پل کاری که ولی ما با ولی پده زوان ازوان هی سوال که ولی
گور اکبر ورورا اوز خلارا بنده ده او دو موتر داره ولو زایم نشته اوس دغه زرګون ورکه کورې هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تل خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاشي وساته
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
دل رے میرے تماشے بدے
Na 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 na.